په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې پښتو خپرونه کې موزه نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې اورئ چې د امریکا متحدو ایالاتونو له مرستندویو هیوادونو غوښتل چې د افغانستان له ستنو شویو کډوالو سره مرستې وکړي. دغه راز په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری ویاند وایي چې له پاکستانه ستنو شویو او ستنېدونکو کډوالو سره د مرستې لپاره د لازمې بودیجې د نشتوالي له امله د ژمي لپاره دغه پروګرام درولی دی. د خپرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. قاسم سولمل دا خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. پاکستان وایي د افغانستان په اړه د آسیا د زړه هیوادونو په راتلونکي غونډه کې چې په هند کې ترسره کیږي ګډون کوي. د نورستان په دوه بلوسوالۍ کې جګړه 15 ورځې ته وغځېدله او د اروپای ټولنې وکیلان به نن په هغې رایګیري سره چې تمه کیږي له ترکیې سره د غړیتوب پر سر خبرې وځنډوي، انقرې ته په کور دننه د پراخې ځپنې له امله یو سیګنال ورکړي. د هم بشپړ خبرونه. پاکستان د چهارشنبه پر ورځ په رسمي ډول اعلان وکړ چې د دغه هیواد جګپوړی ډیپلومات به په هند کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه په کنفرانس کې برخه واخلي. د هند بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویکاس سوارب وویل اسلام آباد تایید کړی چې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم جګپوړی سلاکار سرتاج عزیز به د دسمبر په 3 او 4 د آسیا زړه په کنفرانس کې ګډون وکړي. د آسیا زړه په کنفرانس کې د افغانستان د پرمختګ او امنیت په اړه بحث کیږي او یو شمېر هندي رسنۍ خبر ورکوي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودي به په دې غونډې ته ویناوي وکړي. د نورستان په دوه بلوسوالۍ کې نن 15 ده چې جګړه روانه ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي ریډیو ته د طالبانو د تلفاتو په اړه وویل
طالبانو 3 وژل شوي دي او 8 زخمیان دي. مګر د طالبانو له خوا نه چې په یو کور باندې راکټي برید شو په هغې کې 4 زخمیان دي، خو ښځې او ماشومان دي.
طالبانو تر اوسه د دوه بلوسوالۍ کې دوی ته د وراوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د ایتالیا د ایمرجنسی روغتونونو د خدمتونو د پراخېدو غوښتنه وکړه او د دې روغتونونو مشرانو ته ډاډ ورکړ چې دولت په دې برخه کې هر راز همکاري ته چمتو دی. ولسمشر غنی تیر ماښام په کابل کې د ایتالیا د ایمرجنسی روغتونونو له استازو سره پارک وکتل. د ایمرجنسی روغتونونو استازو دی جان پانیک او ایمانوئل نانی وویل چې دوی غواړي په لنډ راتلونکي کې په پنجشیر کې یو 40 روغتون پرانیزي. د ایتالیا په مرسته په افغانستان کې د ایمرجنسی 46 روغتیایی کلینیکونه او 2 روغتونونه، یو په کابل او بل په لشکرګاه کې فعال دي. په دغو روغتیایی مرکزونو کې 1000 افغانان او 50 بهرنیان کار کوي. د پاکستان د تروریزم ضد محکمې 15 تنه د 2 عیسویانو د وژلو په تور په اعدام محکوم کړل. شهزاد مسیح او شامه بیبي په 2014 کال کې په پنجاب کې د یوې ډلې له لورې د کفر په تور وهل سول او بیا د قهر وړو برید کوونکو له لورې د خښتو په بټۍ کې وسوځول سول. د محکمې دا پریکړه په پاکستان کې د عیسوي ټولنې لپاره یو بېساری کامیابي بلل کېږي. تر دې مخکې چارواکي له دې ویرېدل چې کچېرې د مسلمانانو د دې ډلې پر ضد پریکړه وکړي، پیاوړې اسلامي ډلې به په قهر سي. د تروریزم ضد محکمې په لاهور کې پرون همداراز 8 تنه نور د دې پېښې په تړاو په 2 کاله بند محکوم کړل او محکمې 93 تنه نورو ته برات ورکړی دی. ایران د اسرایلو دا تورونه به بنسټ وبلل چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو شمېر غړي د ملکي الوتنو له لارې د لبنان حزب الله ډلې ته وسلې لېږدوي. په ملګرو ملتونو کې د اسرایلو استازي داني دانون دا تورونه د سه‌شنبه په ورځ په یو لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړل. په ملګرو ملتونو کې د ایران مرستیال استازي غلام حسین دهقانی پر نوویل په لیک یو ځل بیا یو لړ بې بنیاده تورونه پرته له کوم دلیله زما پر هیواد د عادت له مخې لګول سوی دي. دهقانی هم دراز د اسرایلو دا تور رد کړ چې د ملګر ملتونو د امنیت شورا له پریکړو یې سرغړونه کړې ده. دې مسلې ته هم د اسرایلو په لیک کې اشاره سوې ده. د اروپای ټولنې وکیلان بنن په غیرایګری سره چې تمه کېږي له ترکیې سره د غړیتوب پر سر خبرې وځندوي انقرې ته په کور دننه د پراخې ځپنې له امله یو سیګنال ورکړي. د اروپای ټولنې په قانون جوړونکي اورګان اروپای پارلمان کې لوی ډلې دا وړاندیز تر شا درېدلې چې له ترکیې سره د غړیتوب پر سر خبرې ځندوي. دغه وړاندیز به له ترکیې سره چې د اعدام سزا بیرته جاري کوي ټولې خبرې پای ته ورسوي. که څه هم دغه رایګیری اجرایي بڼه نه لري خو هغه به پر اروپایي کمیسیون چې له انقرې سره خبرې مخته وړي فشار راولي. په عین حال کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان تېره ورځ د اروپایي ټولنې پر غړو انتقاد وکړ چې په دې ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب په اړه یې خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي. اردوغان نننۍ رایګیری ته په اشارې وویل چې که د هغې نتیجه هر څه وي زموږ لپاره ارزښت نه لري. د جولای د میاشتې ناکامې کودتا په ترڅ کې اردوغان په هیواد کې اضطراري حالت اعلان کړی او د اپوزیسیون ډلو خبریالان او مدني ټولنو پر وړاندې پراخ ځپونکي عملیات پیل کړي دي. تمه ده چې د سوریې او اوکراین کړکیچونه په مسکو کې د روسیې د صدر اعظم دیمیتری میدودیف او د نړیوال سره صلیب د مشر ترمنځ د خبرو د اجنډا په سر کې ځای ولري. د میدودیف مطبوعاتي دفتر د پنجشنبې په ورځ وویل چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې له مشر پیتر مورر سره په غونډه کې به د نړۍ په مختلفو سیمو کې د بشري بحرانونو په اړه تمرکز وسي. له مسکو څخه مورر درې ورځنۍ کتنه په داسې حال کې کوي چې په تېره بیا په سوریې کې جګړو د سره صلیب او ملګرو ملتونو په څیر د نړیوالو ادارو ډېرې منابع ځان ته ځانګړې کړي دي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر د چهارشنبې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په کتنې کې پر دې خبرې وکړې چې د جګړو په سیمو کې ملکیانو ته په څه ډول کېدای سي بشري مرستې ورسول سي. مرستندوی ادارو د سوریې محاصره سوي حلب ښار ته ډېر پام اړولی. د دې ښار په ختیځ برخه کې چې د یاغیانو په ولکه کې ده له 2500 ډېر کسان د خوراکي او سون موادو له کمښت سره مخ دي. او د دې مهال وروستی خبر ده چې د اوکراین ولسمشر به نن د اروپای ټولنې له مشرانو سره په غونډه کې پر هغوی فشار راولي چې پر روسیې لګول سوي بندیزونه جاري وساتي. پیترو پروشینکو له ډونالډ توسک او جین کلاود جونکر سره دا غونډه په داسې حال کې کوي چې کیف دې ته اندېښنه لري چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې کله په جنوري کې کار پیلوي د روسیې په وړاندې د لویدیځ اراده کمزورې کړي. ټاکل سوی ده چې اروپایي ټولنه راتلونکې میاشت په سرمشلیزه کې د شپږ میاشتو لپاره د هغو بندیزونو پر غځولو خبرې وکړي چې په 2014 کال کې په اوکراین کې د مالیزیایي الوتکې د رانسکورولو وروسته دې ټولنې لګولې دي. له ویزې پرته د سفر کولو په بدل کې د بروکسل د کورنۍ سیاسي اصلاحاتو غوښتنه به هم د خبرو په اجنډا کې شاملوي. دا تر دې دمه خبرونه.
له قسیم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول که غوړي به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په وې پانه کښته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا متحدو ایالاتونو له مرستندویو هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان له ستنو شویو کډوالو سره مرستې وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر ویان بیا وایي له پاکستان ستنو شویو او ستنېدونکو کډوالو سره د مرستو لپاره د لازمې بودیجې د نشتوالي له امله د ژمي لپاره دغه پروګرام درولی دی.
په دې درې میاشتو کې موږ وکولی شو چې د منابع له جامع جهاني نه ترلاسه کړو تر څو دا پروګرام بیرته ادامه پیدا
وکړي.
د نورستان د دواب ولسوالۍ یو اوسیدونکی و چې وایي په دې ولسوالۍ کې روانو جګړو دوی ته ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپروو. د ماشومانو د وجهي صندوق، د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق او دغه راز د حقیقت څه دی. د حقیقت څه دی په اونیز پروګرام کې مو د افغانستان د ازادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشیدی سره پر دې خبرې کړي چې آیا د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو په ټاکلو سره به انتخاباتي ستونزې هوارې شي.
د افرادو ادلون بدلون نشي کولای چې دغه ټوله ادعا د اصلاحاتو لپاره تکمیل یا بشپړه کړي، او دا هم نشي کولای چې بالاخره دا تضمین کړي چې په راتلونکي به انتخابات له ګواښونو سره، خنډونو سره او ستونزو سره مخامخ نه وي.
ازادي راډیو اورېدې خبرونه پاتې برخه زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتونو لمرستندوی هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان له ستنو شوو کډوالو سره مرسته وکړي. له دغو کډوالو سره واشنگټن په خپله د لسګونو میلیونو ډالرو ژمنه وکړه. د امریکا له دې کومک سره د روان میلادي کال له پیله تر اوسه په بشري برخه کې د هیواد مرستې څه باندې 200 میلیون ډالرو ته ورسېدې. تفصیل د احمد شبر په راپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د نړۍ پر ټولو هیوادو شغ وکړ چې د افغانستان لپاره په بشري برخه کې د ملګرو ملتو غوښتنه له پامونه غورځوي. ملګرو ملتو له هغو کډوالو سره چې افغانستان ته په وروستیو کې ستانه شوي دي د مرستو هیله کړې ده. امریکا له خپل لوري له دې کډوالو سره د نږدې 40 میلیونه ډالرو مرستې اعلان وکړ. واشنگټن د دې شمنې اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې په کابل کې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د عالي کمشنرۍ ویان نادر فرحات ازادي راډیو ته وویل چې د پیسو د ستونزې له امله یې د پاکستان له حکومت سره موافقه کړې چې د افغان مهاجرو د ایستلو لړۍ د ژبې په مخه ودروي او له کابل سره هم په خبرو دي چې موافقه ترلاسه کړي.
په دې درې میاشتو کې موږ وکولای شو چې د منابع له جامع جهاني نه ترلاسه کړو ترڅو د پروګرام
یو این سی آر اټکل کوي کم راستي دوام وکړي په ژمي کې به هم شاوخوا 3 لک راجستر شوي افغانان افغانستان ته ستانه شي. د روان کال له پیل راهیسې تر 3 لک 80 زره ډیر راجستر شوي افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. افغان چارواکي وایي چې افغانستان ته د ټولو ستنو شویو کډوالو شمیر نږدې 1 میلیون ته رسېږي. امریکا له خپلو تازه مرستو نږدې 40 میلیونه یو این سی آر یا د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو عالي کمشنرۍ ته ورکوي ترڅو له هغو ستنو شویو سره چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري د سرپناه، د کور د وسایلو او د ژمنیو لوازمو مرسته وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د واشنگټن نورې نږدې 40 میلیونه د خوړو نړیوال سازمان ته ځانګړي شوي ترڅو د افغانستان ختیځ ته له ستنو شویو سره بیړنۍ مرستې وکړي. همداراز له هغو کسانو سره کومک وکړي چې د جګړو له امله بې ځایه شوي دي.
و امریکا چې امریکا متحده ایالاتونو له مرستندوی هیوادونو غوښتي دي چې د افغانستان له ستنو شویو کډوالو سره مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ ویان نادر فرهاد وایي چې له پاکستان افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د بهیر هم د 3 میاشتو لپاره درولی دی. البته د ژمي په موده کې ښاغلی فرهاد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی دغو ستنېدونکو کډوالو ته د مرستو لپاره لازمي منابع په اختیار کې نه لري او دغه 3 میاشتې به یو فرصت وي چې وکولی شي ورته لازم امکانات برابر کړي. د ازادي راډیو خبریال عبادالله هننزي له ښاغلي فرهاد سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا د دې پرېکړې تر شا نور عوامل هم شته.
عمده دلایل چې دا پروګرام ولې د زمستاني وخت ته ځي عدم د مالي وجودي دا په دې معنی چې موږ کافي منابع نشته چې دا برنامه مخته بیایو. او دوامه چې په افغانستان کې هغه افغانان هم چې بیرته خپل وطن ته راستانه شوي دي نو دا وقفه کولی شي چې د افغانستان دولت او نړیوالو مؤسسات ته دا یو فرصت مساعده کړي ترڅو موږ وکولی شو چې هغه افغانان بیرته خپل وطن ته راستانه شوي دي د هغوی اړتیا ته رسیدګي وکړو. او په دې درې میاشتو کې موږ وکولای شو چې د منابع له جامع جهاني نه ترلاسه کړو.
آیا د پاکستان حکومت دغه پریکړه ستاسو منلې او کنه؟
د پاکستان دولت له خوا په یو درې اړخیزو مجلس کې تقریبا 1 میاشت 2 میاشت مخکې په جنیف کې د افغانستان دولت د پاکستان دولت او د یونیسیا له خوا وشو. په دې مجلس کې د پاکستان دولت له خوا نه دا پروګرام زندیدل یو پیشنهاد د غوی له خوا نه وو. نو د یونیسیار ځکه چې مخکې ویل امکاناتي هم محدود وو ځکه نو دا پیشنهاد د پاکستان له خوا یونیسیار ته منظور شو، یعنی یونیسیار هم دا ومنله. خو اوس په دې درې اړخیز بحثونه کې یوازې د افغانستان دولت پاتې دي چې موږ خبرې اترې کې بوخ یو دولت سره ترڅو یو حل لارې پیدا وکړو چې هغه افغانان چې غواړي خپل وطن ته بیرته راستانه شي هغوی سره موږ مرسته وکولی شو. دې خلکو سره باید دا زمینه په دې درې میاشتې چې وقفې ته ځو او افغانستان دولت که چېرته دغه دا پالیسي روښانه کړي نو دا یو فرصت دی افغانستان دولت نړیوال کمیونټی ته تاوندارنګ یونیسیار ته چمون وکول شو خپل پروګرامونه خاص جوړ کړو د نن په افغانستان کې د غوی جرمنی تیاتر رسیدګي وکړو.
لدی مخکې هم تاسو له نړیوال ټولنې د افغان کډوالو د بیرته راستنېدو په برخه کې د مرستو غوښتنې کړې وي، آیا دغه مرسته اوس مهال تاسو سره شوې او کنه؟ اوس مهال څومره پیسو ته تاسو څومره مالی لګښت اړتیا لري څو د افغان کډوالو ستونزو ته په سمه توګه رسیدګي؟
منابع خو ډیر محدود دي، ځکه ما مخکې اشاره وکړه چې یو عمده دلیل چې دا پروګرام وخت زمستاني وخت ته ځي دا دی چې یونیسیار امکانات نه لري ترلاسه شي د خلکو سره مرسته. که دا پروګرام ادامه ولري د یونیسیار تخمین لخوا تقریبا کېدی شي په دې راتلونکو درې میاشتو کې 300,000 نور افغانان بیرته خپل وطن ته راستانه شي. هغه افغانان چې ثبت او راجستر شوی دي 300,000 افغانان، په دې معنا دي چې 1.5 میلیون امریکایی ډالر ته اړتیا لري تر څو دا پروګرام ادامه ولري. نو دا په دې معنا دي چې یونیسیار دا امکانات اوس نه لري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنر ویا نادر فرهادو چې وایي له پاکستان افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د بهیر د دریو میاشتو لپاره اندرولی، ځکه دی چې دغو کډوالو ته لازمې مرستې نشي رسولی او په دې موده کې به هڅه وکړي چې ورته لازم امکانات برابر کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2.89 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صاف اوازی اوریدلی شي. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. د نورستان په دواب ولسوالۍ کې څو ورځې کېږي چې جګړه روانه ده. دغه جګړې د خلکو ژوند ډېر انتریخ کړی دی. مخکې له دې چې په دې اړه راپور درته خپور کړو، د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. سالم محمد صالح ته به وښو.
نېشنل انټرست خبرونې په خپل پرونی غړې کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په باب لیکنه خبره کړې ده. د دې امریکایي خبرونې د لیکنې په پیل کې راغلي د روان میلادي کال د اګست میاشتې پر 23مه په کابل کې د افغانستان پر امریکایي په هنتون د ترورېستي برید راپور څرګنده کړ چې په افغانستان کې امنیتي ستونزې څومره جدي دي. د لیکنې په حواله ترورستان په اسانۍ سره وتوانېدل ځانونه په هنتون ته ورسوي، 12 کسان ووژني او 45 نور ټپیان کړي. نېشنل انټرست خبرونه زیاتوي دا د افغانستان لپاره یو بل مصیبت پرونکې پیښه وه، خو له موجوده خطرونو سره سره د افغانستان امریکایي په هنتون پرانستل سوی، خو دا خاصه اجازه یې اخیسته چې د افغان امنیتي ځواکونو پر ځای به دوی خپله په خپلو امنیتي مامورانو خپل امن برابروي. د خبرونې په باور دغه پانتون له هغې پیښې د معیاري امنیت د ارزښت یو ګرانبیه درس واخیست، خو له بده مرغه نړیوال پانګوال چې د افغانستان د وضعیت د ارزونې په باب بل نظر لري د اجازه نه لري چې د خپل امن لپاره خپلې خصوصي او مسلکي امنیتي کمپنۍ وګماري. د نېشنل انټرست خبرونې په لیکنه کې راغلي په وروستیو کلونو کې افغانستان د سیمه ایز تجارت او د انرژي د قراردادونو د نهایي کولو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. خبرونې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند په ګډون د چاپی پروژې یادونه کړې چې د ترکمنستان غاز به د افغانستان او پاکستان له طریقه هند ته انتقالیږي. دغه راز د کاسا زر پروژه چې د برېښنا د پروژې په مرسته به منځنۍ آسیا له جنوبي آسیا سره تړي یاده کړې ده، او د چابهار بندر پروژه هم مهمه ګڼل سوې ده. د خبرونې په باور په افغانستان کې د موجوده امنیتي اندېښنو له کبله د دغو پروژو تطبیق ورو روان دی. نېشنل انټرست خبرونې د ساري په توګه د ټاپي د غازو د نل لیکې سیمه ایزې پروژې یادونه کړې چې د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت ده، خو په افغانستان کې د موجوده امنیتي اندېښنو له کبله یې چارې ځنډېدلې دي. کاناډایي خبرونې ډیجیټل ژورنال په خپله تازه ګڼه کې د بشري حقونو د مدافع ډلو او هغو کورنیو پر غوښتنه لیکنه خپره کړې چې له افغان حکومت څخه یې د شیعهګانو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. د لیکنې په پیل کې د بشري حقونو د څار ادارې پر غوښتنه تمرکز سوی چې د یوې وروستۍ حمله د قربانیانو له کورنۍ سره یو ځای له افغان حکومت څخه د شوی اقالیت پر خوندیتوب ټینګار کړی دی. دوی په داسال کې د غشتنه مطرح کوي چې د کابل په دارالامان سیمه کې د دوشنبه پر ورځ په باقر العلوم جماعت کې ځان وژن کې برید څه باندې 1.5 کسان ووژل او تر 500 ډیر نور یې ټپیان کړل. د بشري حقوقو د سر ادارې یوې مخکښې څیړونکې میرمن پاتریشا ګاسمن ویلې داعش ډلې د شیوګانو د راټولېدنې پر ځایونو خپلې وحشتناکې او غیر قانوني حملې زیاتې کړې او هیڅ ځای خوندي نه دی پرېښی. د ډیجیټل ژورنال خبرونه په لیکنې کې د تیرې میاشتې حملې ته هم اشاره شوې چې د افغانستان په شمال کې د اشورا پر مراسم وسوه او 14 کسان یې ووژل. تر دې مخکې په کابل کې پر شیوګانو دوی نورې حملې وسوې چې داعش ډلې مسؤلیت ومنه او په نتیجه کې 13 کسان ووژل شول. د لیکنې په دوام کې راغلي د داعش ډلې سختریزو وسلوالو د هغې حملې مسؤلیت هم منلی چې روان کال په کابل کې د شیوګانو پر اعتراضیه غونډه وسوه او په نتیجه کې 15 تنه ووژل شول. د ډیجیټل ژورنال د لیکنې په حواله د داعش جنګیالي چې په سوریه او عراق کې ځینې سیمې په کنټرول کې دي په افغانستان کې هم د پښې ټینګولو ځای پیدا کړی او وسلوالو طالبانو ته یې د هغوی په خپله خاوره کې خطر پیښ کړی دی.
د نورستان په دوه ولسوالۍ کې جګړه 15 ورځې ته غځېدلې ده. د جګړې د دوام له امله لارې او بازارونه بند شوي او ورسره د خوراکي او نورو اړینو موادو بیې او نرخونه هم لوړ شوي دي. ازادي راډیو خبریال روح الله انوري سیمه ایز خبریال پرې رپورټ لري.
د نورستان په دوه ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه 15 ورځې ته هم اوږده شوه. که څه هم چې هلته تلیفوني شبکه او دواب ته تللې سرک تړل شوې، بې له دولتي مسؤلینو او طالبان څخه بل چاته د سیمې اوسیدونکو ته د اوښتې مرګ ژوبلې او نورو ستونزو په اړه پوره معلومات نشته. خو د دواب په گاوند کې د پرتی ولسوالۍ نورګرام اوسیدونکي وای هلته له نږدې تیر یوې اونۍ بازار تړل شوی، خلک له خپلو کورونو نورو ځایونو ته په کډه شوي، خوراکي او نور اړین مواد هم کم شوي او نرخونه یې لوړ شوي دي.
اوازې دي چې ملکي تم پکې مرجو لا وخت دا شپږو اتو ورځې کې چې بازار تړل شوی دی، خلک دکانداران چې سو ټول د ښکته دي حتمن خلک د مشکلاتو سره مخامخ کړي چې هلته بله لاره نشته چې خلک ورته شیره وړي یا بل لار نو سودا راوړي. خوراکي توکي سهر سره ټول خلک دلته چې ښکته سو هلته پاتې دي. نن دې خواته لا تر اوسه پر سو کډوال شوي نه دي، خو عملته د یو کلي نه بل کلي ته کزیم عمل ته نږدې بجې پرې دي. خو مسافر ډېره زیاته ده، تقریبا 20 کیلومتره مسافر دی دوه په نورګرام ترمنځ.
دوی وایي کومو کسانو چې خپل کورونه پرېښي د ژمي په یخو او باراني شپو ورځو کې په ډیرو ستونزمنو حالاتو کې راګیر دي. د لارې بندېدو او د جګړې د دوام په وجه لری ځایونو ته هم نشي تللې.
کوم د دوام باندې جګړه روانه ده، د دغه ځای ډیر خلکو هجرت کړی دی، ځینې آبادۍ ته رسېدلي دي او ځینې په غرونو کې بېچارهګان سره د بچو اعمال مطرحه ته پاتې ده. په یخو غارونو کې پراته دي، په یخو ساحو کې پراته دي، رسېدګي نورو ولسوالۍ ته هم نه رسېږي.
خلک له دولت غواړي چې زر تر زره دي د لارې خلاصولو او هلته د پیل شوې جګړې پای ته رسولو د پاره ګړندۍ هڅې وکړي څو په دواب کې د پرتو وګړو ژوند خوندي شي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته وویل چې جګړه اوس هم دوام لري. په یاد جګړه کې درې وسلوال مخالفین وژل شوي، اتی ټپیان دي او په دوو کورونو د هوان د ګولیو لګیدو په وجه څلور ولسی وګړي چې پکې خزي ماشومان او یو سپینګیره سړی شامل دي ټپیان دي. والی وای کوخخ کوي چې په لار کې خخکړې شوي مینونه او لغره څخه ورته راغورځول شوي تیږي لری کړي او سرک د ترافیکو پر مخ پرانیزي.
د خلکو د کورونو نه د وټلو په مورد کې کوم گزارش نشته. د نورستانوالي د دې توګه چې لارې بندې دي، خپل خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي. کوشش کوو چې په همدې یو دوه ورځو کې دغه مشکل خلاص شي او لارې خلاص شي.
خلک وایي د تیر یک شنبه په شپه په سلګونو وسلوالو طالبانو د نورستان په دوه ولسوالۍ ډلهیز برید پیل کړ. دولت طالبانو ته او طالبان دولت ته د مرګ ژوبلې اړولو داوی کوي. د جګړې د دوام او د لارې بندېدو په وجه ولسی وګړي زیات ځورېږي. په جنگ کې خکیل خواو ته پکار دی چې د ولسونو ستونزو ته په کتلو سره جنگ بند او تړل شوی لاره پرانیزي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ایمان پر ضد مبارزې نړیوال کمپاین وایي تیر کال د ټولې نړۍ په پرتله په افغانستان کې زیات خلک د ماینونو د چاودنې قرباني شوي دي. د ادارې د افغانستان د چارو مسؤل وایي چې په افغانستان کې د ماین پر ضد مبارزه د مالي مرستو د کموالي له امله له خنډ سره مخامخ کیدلی شي. فرشته جلالزه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ماین پر ضد مبارزې نړیوال کمپاین وایي په 2015 میلادي کال کې 1310 تنه افغانان د ماین په چاودنه کې وژل شوي یا زخمیان شوي دي. خو په دې نړیواله اداره کې د افغانستان د چارو مسؤل فیروز علیزاده ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې شاید دا شمیر تر هغه چې د دوی په رپورټ کې یادونه شوي ډیر لوړ وي، ځکه په افغانستان کې د ارقامو او معلوماتو راغونډول اسان کار نه دی. طبعا په جنوبي سیمو کې چې جګړه روانه ده د ماینونو شمیر زیات او قربانیان هم زیات دي، خو د جګړې له امله موږ نسو کولای چې دقیق ارقام راغونډ کړو. یا د ماین قربانیان روغتونونو ته نه رسیږي چې ثبت سي، نو معلومات ډیر په ځنډ را رسیږي. شایي کال ته دا څرګنده سي چې په افغانستان کې د ماین قربانیان تر هغه زیات دي چې سږ کال زموږ پر پوټ کې یادونه شوې ده. د علیزاده په وینا په افغانستان کې د ماین 40% قربانیان ماشومان دي. د ماین پر ضد مبارزې د نړیوال کمپاین دغه چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د ماین پاکولو نړیوالې ادارې هڅه کوي چې تر 2023 میلادي کاله په دې هیواد کې ماین صفر کړي او د ماین تلفات صفر ته راکم کړي. خو فیروز علیزاده وویل چې کچېرې مرسته کوونکي هیوادونه خپل مالي مرستې محدودې کړي، دې هدف ته رسیدل به ګران وي. متاسفانه یو ستونزه چې د افغانستان د ماین اکشن موسسې ورسره مخامخ دي د بودیجې کموالی دی، او که وکتل سي یو مهال که موسسو $100 میلیون ترلاسه کول، اوس یې اندازه $50 میلیون ته راکم شوې ده. نو په افغانستان کې د دغو موسسو تمویل ډیر مهم دی. د ماین پر ضد مبارزې نړیوال کمپاین وایي تیر کال په ټوله نړۍ کې د ماین د قربانیانو شمیر د وړم کال په پرتله 15% لوړ شوی، او لشته لږه 6,416 تنه د ماین په چاودنه کې زخمیان یا وژل شوي دي. د ماینونو پر ضد مبارزې د نړیوالې ادارې ویلي چې په افغانستان، عراق، سوریه، لیبیا، یمن او اوکراین کې د جګړو له امله د ماین قربانیان ډیر شوي دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
د امریکا په خوانی لومړی میرمن لورا بوش د دې هیواد له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ څخه غوښتي چې په افغاني ټولنه کې د ښځو د رول د پیاوړتیا لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړي. میرمن بوش د طالبانو د رژیم له پرځېدو وروسته په افغانستان کې د ښځو د رول د پراختیا په برخه کې زیاتې هڅې کړي، او کله چې لومړی میرمن و افغانستان ته سفر وکړ، څو ورځې وړاندې میرمن لورا بوش افغان ښځو ته د خدمت په خاطر جایزه ورکړل شوه. د موضوع تفصیل اسمت څاروان وړاندې کوي.
د پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش میرمن لورا بوش چې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې چوپتیا غوره کړې وه، په وروستیو کې د متحدو ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره هڅې جاري وساتي. لورا بوش هم هغه وخت چې د امریکا لومړۍ میرمن وه او هم وروسته د افغان میرمنو د رول د پیاوړتیا لپاره پرله پسې هلې ځلې کړې دي. په روسیو کې میرمن لورا بوش په افغانستان کې د ښځو د حقونو د ملاتړ په خاطر جایزه ترلاسه کړه. دې ته دا جایزه چې لاس پر لاس نومیږي د ښځو دیموکراتي شبکې ورکړه. دا جایزه د افغان ښځو د وضعیت په اړه د پخوانی لومړی میرمن لورا بوش د لومړنۍ راډیوي وینا په 15مه کالیزه کې ورکړی شوه. میرمن بوش وویل له هماغه وخته تر اوسه پورې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې ډیر کارونه شوي، خو لا هم ډیر کارونه پاتې دي چې باید وشي څو افغان ښځې په افغاني ټولنه کې خپل حقیقي مقام ترلاسه کړي. میرمن بوش وویل په افغانستان کې د خوشبینۍ دلیل شته. د پدې برخه کې شونځیو ته د زیات شمیر نجونو تک او په سوداګرۍ کې د ښځو د رول یادونه وکړه. میرمن بوش د جایزې د ترلاسه کولو په مراسمو کې وویل اوس چې په امریکا کې نوی حکومت واک ترلاسه کوي، خپل مسؤلیت بولي چې له دې نوې ادارې سره کار وکوي، او ورته ووایي په افغانستان کې د ښځو د وضعیت د ښه کېدو لپاره کار ته دوام ورکړي. د فټ سټاپ نشې له لیکنې سره سم د طالبانو د رژیم له پرزیدو وروسته میرمن لورا بوش په امریکا کې چوپ خو فعال رول لرلی دی. دا د لومړۍ میرمن په توګه درې ځلې افغانستان ته تللې او په 2016 میلادي کال کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون په جوړولو کې مهم رول ولوباوه. دا همداراز د امریکا او افغان ښځو د شورا یو افتخاري رئیس هم ده. دا شورا د امریکا او افغانستان پخوانی ولسمشرانو جورج دبلیو بوش او حامد کرزی جوړه کړې ده. د دې شورا هدف د پوهنې، روغتیا، اقتصاد او د مشرتابه په برخو کې د افغان ښځو د رول پیاوړتیا ده.
و امریکا چې د امریکا په خوانی لومړی میرمن لورا بوش د دې هیواد له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ څخه غوښتي چې په افغاني ټولنه کې د ښځو د رول د پیاوړتیا لپاره هلو ځلو ته دوام ورکړي. لورا بوش څو ورځې وړاندې افغان ښځو ته د خدمت په خاطر جایزه ترلاسه کړه. وړاندې دغه راز له یوې ځوان نجلۍ سره چې مور یې پرې لیک لوست کړی دی مرکه لرو. دغه راز دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په دې وروستیو احصایو له مخې ویل کېږي چې تر اوسه پورې ډېرې نجونې بې سواده دي او لیک لوسته امکانات نه لري. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه هم درته خپرو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف او د ازادۍ راډیو په ګډه اونیز پروګرام درته خپرو. د حقیقت څه دی اونیز پروګرام کې مو هم د انتخاباتي کمیسیونونو د نوي کمیشنرانو د ټاکلو په اړه د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي مشر یوسف رشیدي سره خبرې کړي. خو سالم محمد صالح ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې صد مهمو خبرونو سر لیکونه وړاندې کړي.
پاکستان د چهارشنبه په ورځ په رسمي ډول اعلان وکړ چې د دغه هیواد جګپوړی ډیپلومات به په هند کې د افغانستان په اړه د آسیا سره په کنفرانس کې برخه واخلي. د نورستان په دواب ولسوالۍ کې نن 15 ده چې جګړه روانه ده. ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د ایټالیا د ایمرجنسی روغتونونو د خدمتونو د پراخېدو غوښتنه وکړه. د پاکستان د تروریزم ضد محکمې 15 تنه د دوه عیسویانو د وژلو په تور په اعدام محکوم کړل. ایران د اسرائیلو دا تورونه بې بنسټه وبلل چې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب یو شمېر غړي د ملکي الوتنو له لارې د لبنان حزب الله ډلې ته وسلې انتقالوي. د اروپای ټولنې وکیلان به نن په هغې رایګیری سره چې تمه کېږي له ترکیې سره د غړیتوب پر سر خبرې وځنډوي انقرې ته په کور دننه د پراخې ځپنې له امله یو سیګنال ورکړي. تمه ده چې د سوریې او اوکراین کړکیچونه په مسکو کې د روسیې د صدر اعظم دیمیتری میدودیف او د نړیوال سره صلیب د مشر ترمنځ د خبرو د اجنډا په سر کې ځای ولري. او د اوکراین ولسمشر به نن د اروپایي ټولنې له مشرانو سره په غونډه کې پر هغوی فشار راولي چې پر روسیې لګول سوي بندیزونه جاري وساتي.
بخښنه سره زموږ همکار قاسم سولملو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سر لیکونه واورول. سلام محمد صالح زموږ بل همکار به اوس تاسو د یو ایراني تبر امریکایي د چې په امریکا کې تورن شوی د جرم د دوسیې په اړه له نورو معلوماتو خبر کړي. دغه ایرانی چې مجرم پیژندل شوی د ایران حکومت لزمکه څخه هوا ته د راکټونو او د پوځي الوتکو د پروزو د رانولو او ایران ته د هغو د قاچاق هڅه کړې ده. پر رضا اولنګیان تور لګول شوی چې هڅه کړې له هغو بندیزونو سرغړونه وکړي چې د امریکا لخوا پر ایران لګول شوی دي. جزئیات یې د سلیمه مسئله پر پورت کې.
د امریکا د عدلی وزارت وایي پر شپږ 15 کلن رضا اولنګیان د منهټن د فدرال قضایي هیئت لخوا څلور تورونه لګول سوي دي. دی د سې شمې پورز محکوم سو. څارنوالانو ویلي په دغو تورونو کې د الوتکو ضد توغندیو لاسته راوړل او ایران ته د هغو د انتقال همکاري هم شامله ده. اولنګیان چې هم د ایران او هم د امریکا تابعیت لري اټکل کیږي چې شایي په دې تور لږ تر لږه په 25 کلونو باندې محکوم سي. تمکیجه دغه ایرانیل اصل امریکایی د مارچ میاشتې پر 14 په مجازاتو محکوم سی. د رضا اولنګیان مدافع وکیل لی گینسبرګ ویلی د منصفه هیئت پریکړه ډیره مایوسونکې وه او موږ تصمیم لرو چې د استیناف غوښتنه وکړو. دغه ایرانی ټبره څلور کاله مخکې په استونیا کې ونیول سو خو وروسته د امریکا د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ادارې لخوا د تنظیم سویو عملیاتو په نتیجه کې امریکا ته وسپارل سو. د څرنوالونو په خبره چې اولنګیان په 2012 میلادي کال کې د دې ادارې له یو مخفي مامور سره په اوکراین کې هم کتلی و. دغه مامور ځان د وسلو روسي دلال معرفي کړی و چې ګواکې غواړي لمځکې څخه هوا ته د ویشتونکو راکټونو او د پوځي الوتکو د بیلابیلو پرزو رانیول تنظیم کړي. د څرنوالونو وینا ده چې اولنګیان په خپلو مکالمو او ایمیلونو کې د دغو راکټونو او د الوتکو د پرزو د ترلاسه کولو او ایران ته د هغو د قاچاق په اړه خپل پلانونه تشریح کړي دي. څرنوالونو زیاته کړې چې اولنګیان په پام کې لرل چې دغه پرزې د افغانستان یا بل ګاونډي هیواد له طریقه ایران ته ولېږدوي. دوی ویلي اولنګیان د لسو راکټونو د یوې معاملې او د الوتکو د لسګونو پرزو په اړه مذاکرې کړي دي. ویل سی وی چې دغه ایرانی اصل امریکایي د امریکا د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ادارې له خفیه مامور سره په ویډیو کانفرنس کې ویلي چې غواړي لږ تر لږه 200 راکټونه ترلاسه کړي.
په افغانستان کې د نجونو د زده کړې لپاره د کورنیو او نړیوالو هڅو سره سره تر اوسه پورې ډېرې نجونې نالوستې دي او ښوونځیو ته له تګ څخه محرومې دي. خو ډېرې داسې کورنۍ هم شته چې په خپلو نجونو له مشکلاتو سره سره په دې برخه کې پانګونه کوي. یوه هم یوه کونډه ده چې خپل لوري په پرورشګاه کې شامله کړې ده. څو لیک لوست زده کړي پرې به ظاهر د دې ښځې له لور سره مرکه کړې چې نوم یې نه دی ښودل شوی. هغه خپله کیسه داسې کوي.
مور مې ستا د پلار مې مړ سوی ده. مور یو ورور لرم یو خور لرم. زه غټه یم. خور مې مانه وړه کوي ده. به مې ورور دې خور نه وړه کوي ده.
مور دې څه کار کوي؟
مور مې کار نه کوي کور کې ده.
ته څنګه رالې دلته؟ ولې راغلې؟
څه درس خاطر راغلې یم. مور مې دلته راوستلو.
څومره خوشاله یې دلته؟ کوم کوم کارونه کوي؟
هر شی مکتب ته ځو، کورسونو ته ځو، کمپیوټر وایو، نور خیاطي ته ځو، کرشنی لار شی وای دلته. هر ورځ درس نه وایي، د هفته دوه دفعه، یو دفعه یو دفعه هغه د جوینه پاکو همداسي سي د ویلې مخ پاکو او یو ورځ هغه همداسي درس وایي په پتاخ کې. څومره
خوشاله یې دلته چې درس وایي؟
ډیر خوشاله یم.
کور کې خوشاله یې دلته؟
دلته
ولې؟
دلته هر شی د خاطر سي د مون کور کې مکتب چې نه ست دلته هر شی فعال دي. دلته مونږ خوشاله ستو سي بیا کله کله وخت زموږ سمې زما بیا تل ډیر خوشاله یم. سي کور ته زما دلته مخه بیا تل به ډیر خوشاله مې سکه سمې مور د کانال ته
بیا څه کارونه کوي چې تل هغه سره وسه
هلته مکل مور سره مې کومک او مکه هغه ډوډۍ پخې زور سره نور کارونه کوم کوټر ته چور کومه ډوډۍ ورته هغه ډوډۍ مثلا ورته زه غلې کومه نور شیونه مثلا دیګه ورته هغه دې ما ته خو دې زیر ته کومه نور ورور سره مې درس وایمه به تر څه څه زیدل سره زو غواړم ټولنې ته خدمت وکمه. ټولنې ته خدمت کوم. مور ته مې په آینده کې ورته خدمت وکمه. د دې پخې مې درد کوي دې خاطر ورته غواړم چې آینده کې ډاکټر سره به دې پخې مې تداوي کړم.
کله کله د خپل کورنۍ کې یا د شاوخوا خلک مو کله کله داسې نه درته وایي چې په پرورشګاه کې یا
وای 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 والے په بار ورځګه کې وای والے عملته وای درس ته چاینه کې کې درس ما وای مونږ بیا مور مونږ تشویقه وای زه تاسو درس وای وای ته څه څنګه سي د جامو په دار ته لګي کې یا وای نور مونږ قومونه هغه نه پری دی وای درس ما وای مونږ ته وای بیا مور وای زه لار سي تاسو مرتب ته وای دې په خبرې سم کې گیا نه
څوک درس ته وای چې
دا د مونږ یو کاکا دا نور خالګار مې دی وای مزه یا
ولی هغه وای ولی مزه
یا ولکان زی لیکنه پری دی په مونږ ته وای وای دوی پلار نور چا وسه دوی سی مونږ ته وای وای پلان خو مرسوي دا پلان مخه چا نه دا چا نه واغه مرسوي دا وای پلار هغه چا نه دا سی دوی سی په مونږ وای درس ته ته وای وای دی کور هغه ورته زکوي سی دوی خپل لینی میر کور تلر سی وای دی تاغه نه پختنه نه کوي سی هغه وکا اینی زاره سره درس ته وای وای دی دیګه پختنه کوي.
او ته څه ورته وایې؟ وایته
زه ورته وایم وایم زه درس وایم هم دیګه کوم هم درس وایم.
د باندې هم تاسو کله کله وځئ؟
نه مونږه مونږ ته وایته څه غټه نه ستې وای دي کور نه مو وځي. نه 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 پریدي مونږه سی بیا چې یا خو له الکان ته وایو بیا مونږ ته راوړي اجازه اخلو مونږه نه پریدي.
امنیت او سالم چاپیریال،
واړه او روغتیا،
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو،
موږ په ورځني ژوند کې اکثره وخت له داسې میکروبونو سره مخ کیږو چې ګڼې سي ستونزې پېښولی شي. له ناروغ کس سره مخ کېدل، له هغه سره ناسته یا ستړي مشي کول، د ناروغو کسانو د وسایلو څخه استفاده، یا هم کله چې د باندې وضو خاورو دوړو کې ډیر میکروبونه وي، چې له دې امله مو لاسونه له میکروبونو سره سروکار لري او زموږ د ناروغه کیدلو چانس زیاتوي. کله چې پر لاسونو مو میکروبونه وي نو هغه خو نه لیدل کیږي، موږ خولې او سترګو ته ورلو، نو بیا موږ وی چې په بیلابیل ناروغیو اخته کیږو. کله چې موږ ناروغه شو نو زموږ د لاسونو له لارې د کورنۍ نورو غړو ته هم د میکروبونه سرایت کوي، نو ځکه خو زموږ کورنۍ کله ناکله له یو سره ناروغ شي چې بیا د ټولو پر علاج ډېرې پیسې مصرفېږي. رزو دې ته چې په کومو حالاتو کې د دې امکان شته چې پر لاسونو باندې مو ډېر میکروبونه ناست وي؟ کله چې مو لاسونه د نورو ناولو یا خیرنو لاسونو سره په تماس کې کیږي، کله مو چې لاسونه د ناروغ د وجود له مایاتو سره په تماس کې کیږي، په داسې وخت کې د لاسونو مینځل په صابون ډېر ضرور دي. د دې ترڅنګ په ځینو نورو حالاتو کې هم په صابون سره د لاسونو مینځل ضرور دي. له تشناب څخه له راوتلو وروسته، د ډوډۍ یا غذا له جوړولو مخته او وروسته، کله چې خپل یا د بل چا زخم پاکوو، د پوزې له پاکولو وروسته، او کله چې له کثافاتو سره په تماس کې کیږو. نن له موږ سره د یونیسف له ادارې سره د افضل صحیح په برخه کې ډاکټر نصرت رسا دی. ډاکټر صاحب په پیل کې په صابون سره د لاس مینځلو په ګټو خبرې کوي.
په صابون باندې لاس مینځل یو ډېر ګټور عمل دی. دا د ماشومانو ټول انسانانو صحت ته ډېره فائدہ لري. کومې ګټې چې په صابون باندې لاس مینځل لري، هغه دا دي چې لومړی د اسهالي ناروغۍ یا د نس ناستي مخنیوی کوي. که چیرته ټول خلک په صابون باندې لاسونه مینځي، نو تقریبا د اسهالي ناروغیو په شیو کې به 50% یا نیم په نیمه کمواله راشي.
همدارنګه تاسو سروې کړی ده په افغانستان کې به څومره کسان په صابون باندې لاس مینځي، په دې کې به څومره ماشومان راځي، اې د کوم سره ته ویلی سي؟
سروېګان شوی دي او خلکو نه پښتنه شوی. تقریبا 50% خلکو ویل چې موږ لاسونه صابون مینځو، مګر کله چې موږ تلیو دا غوی تشناب کې د لاس مینځلو ځای کتلی او صابون هم کتلی، نو یوازې 50% خلک دغه تحصیلات لري. په دې معنی چې نیم په نیمه خلک د افغانستان چې دي، دوی په صابون لاسونه نه مینځي، حتی هغه تحصیلات هم نه لري، د شوی نه لري او سره بیا صابون نه لري.
په دې خاطر ماشومان شمیره ته ویلی سي چې د تاسو په سروې کې څومره ماشومان دي چې دوی په صابون باندې لاس مینځي؟
په دې سروې کې ټول غټان او ماشومان ټول راغلي. مشخص ماشومان په اړه معلومات پکې نشته، لکه د عمومي معلومات دي چې پښتنې شوی دي کې غټان هم شته، ماشومان هم شته. 50% وایي چې لاس مینځو، مګر په حقیقت کې 40% یا 50%
لاس مینځي. به تاسو له کورنیو سره خبرې وکړلې د صابون اهمیت متوازی کړ؟
موږ دوه قسمه پروګرامونه لري. یو پروګرامونه دي چې په ټولنه کې یا په کلیوالو سیمو کې دي، او یو پروګرامونه دي چې په ښوونځیو کې دي. په کلیوالو سیمو کې موږ په څلورو ولایتونو کې په امتحاني شکل باندې د نظافت بهبود یو پروګرام لرو چې بامیان، ننګرهار، بادغیس او کندهار دي. هلته موږ تسهیل کوونکي روزلي دي. دوی ځي ټولنه کې د خلکو سره جلسې نیسي، غونډ نیسي، هغوی ته د لاس مینځل د اهمیت په اړه خبرې کوي. بیا دویم قدم یې دا ده چې د ټولنې رضاکار چې دي، صحیح رضاکار، دوی تربیه کوي، هغوی ځي په ټولنه کې خلکو ته د پیغامونه رسوي. او دریم دا ده چې په ښوونځیو کې معلمین او شاگردان روزی تر څو پدې اهمیت باندې پوه شي. دویم پروګرام چې موږ لرو، هغه په ښوونځیو کې د لاس مینځلو د کوالی پروګرامونه دي، چې په دې کې موږ روزنیز پروګرامونه لرو. معلمین، شاگردان، دوی روزو د لاس مینځلو اهمیت ورته وایي او دغه صحیح طریقه ورته موږ بیانو. دویم، موږ تسهیلات جوړو. ښوونځیو کې موږ د لاس مینځلو لپاره پاکې اوبه، د لاس مینځلو تسهیلات، د شوی داشان او حتی صابون هم د وخت مهیا کوو. او بل، د معارف د وزارت سره موږ په دې کار کوو چې دوی په خپلو پروګرامونو کې دا شامل کی، په پالیسیګانو کې، په پروګرامونو کې، ترڅو د لاس مینځل د ښوونځي یو حیاتي برخه شي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه، خو که د وزیر توای هغه کسان په تیر ماشومان چې صابون نه ګټ نه اخلي، لاس نه ور باندې مینځي، دوی له کوم زیانونو سره مخ کیږي؟
ډیر عمده صحي مشکلات چې دوی ته پیښیږي، اوله سالاتی نس ناسته، د ماشومان په نس ناسته زیات اخته کی. دوهم، تنفسي ناروغي یا د سینې ناروغي، لکه سینه بغل، په دې باندې اخته کی. او بل دا چې نوی زیږیدلې ماشومان ډیر خطر سره مخامخ دي، خصوصا کله چې کلینیکونو کې زیګون کیږي او صحیح پرسونل یا صحیح کارکونکو دوی صابون لاسونه ونه مینځي، دوی د نوی زیږیدلې ماشوم ژوند ته خاص تهدید متوجه کی. ځکه څېړنې ښیي چې کچیرته ډاکټران، قابلې او نرسان دوی لاسونه په صابون ومینځي، نو 40% نوی زیږیدلو مړینې به راکمې شي. بل دا چې کوم ماشومان چې په اسهالات وخت کې یغوی به په سوی تغذی مخته کې سوی تغذی په سبب د دوی واده متاثر کی او بل اخر د دوی غ تعلیمی نتایج هم خرابېږي. سره
معمولا چې کله د افغانستان په ولایتو کې خلکو سره خبرې کیږي دوی فقر او غریبي د دې لامل بولي چې دوی نشي کولای صابون واخلي به ماشومان هم لاس پیو مینځي او دوی هم په دغه برخه کې به د تاثیر نظر څه وي؟
زه فکر کوم دا یو ناسم پوهاوی دی ځکه صابون نن سبا په هر ځای کې موجود دی. یعنی که ته د افغانستان تر ټولو لرې کلي ته هم لاړ شي نو په دوکان کې به صابون وي. حتمي نه ده چې دوی ډېر قیمتي صابون واخلي چې هغه مثلا په 100 افغانۍ ده، د 100 افغانۍ صابون هم پیدا کیږي. اما غاین کار چې د 100 افغانۍ صابون کې د 100 افغانۍ صابون هم کوي. صابون د قیمت د نظر ډېر ارزان تمامېږي دوی لپاره، خو کچیرته صابون ته دوی لاسرسی ولري او بیخي دومره فقیر چې صابون نه وي، حتی په ایره باندې هم که دوی لاسونه مینځي په پاک ایره باندې هغه هم د میکروبونو د خپراوي مخنیوی کولی شي.
تاسې چې کله له دوی سره خبرې کوئ دوی خپل څومره د صابون په ارزښت باندې پوهېدله؟
یو شی چې په افغانستان کې شته هغه دا دی چې د پوهاوي سطحه او د عمل سطحه دا همیشه سره فرق کوي. کله چې تاسو د خلکو نه پوښتنه وکړئ د صابون باندې لاس مینځل د ارزښت په اړه، تقریبا یو ډېره لوړه فیصدي به تاسو ته ووایي چې بالکل د ارزښت لري، موږ په دې پوهیږو. مګر کله چې تاسو عمل د دوی د عمل ژوند وګورئ هغه بیا ټیټ دی. په دې کې مختلف سببونه دي، یا دا ده چې واقعا نه غواړي چې لاسونه په صابون مینځي، یا دا ده چې دوی ته دا ارزښت نه لري. معلومات یې اخیستي مګر په ارزښت یې نه دي پوه شوي. درست. او یا دا ده چې دوی هغه تسهیلات نه لري، مثلا د تشناب په څنګ کې دستشوی نه ده جوړه کړې، ورسره څنګ کې صابون نه دی. که څوک غواړي چې دغه د لاس مینځلو عمل د دوی عادت وګرځي، په کار دا ده چې تشناب په منځ کې تشناب په څنګ کې دستشوی جوړه کړي چې په هغه کې اوبه موجود وي همیشه، او په څنګ کې ورسره صابون کیږي. نو د دې چانس بیا زیاتېږي چې کله تشناب نه دوی راوځي لاسونه په صابون مینځي. بل دا ده چې افغانستان کې عام رواج دا ده چې د ډوډۍ نه مخکې دوی لاسونه مینځي مګر صابون استفاده نه کوي. حال دا چې دوی خود عمل اسن کوي، صرف یو صابون دی په ورسره اضافه کوي. کله چې دوی لاسونه مینځي د ډوډۍ نه مخکې په صابون لاسونه مینځي. نو په دې معنی چې دا په افغانستان کې آسان دی نسبت نورو سیمو ته، ځکه موږ د عمل لرو د لاسونه مینځل د ډوډۍ نه مخکې وروسته، خو صرف یو د صابون علاوه کول دي. کې
تاسو په نظر ماشومان به څنګه واڅو چې غوی له صابون نه ګټه واخلي کله چې دوی ډوډۍ خوري لاس مینځي یا له لوبو نه راځي لاس پرې مینځي؟
د دې لپاره چې د صابون استعمال مروج شي، د ټول نه اسانه او موثره لاره ده چې موږ په ماشومانو باندې کار وکړو. ماشومانو باندې کار په دوه ځایونو کې، یو دا چې په ښوونځیو کې او دوهم په کور کې. په ښوونځیو کې باید داسې پروګرامونه جوړ شي چې ماشومان ډلې ډلې د ورځې په یو مشخص وخت کې د لاسونو مینځل لپاره راوستل شي، لکه استاد د دوی سره راوځي ټول صنف راوباسي او دوی ته وایي چې تاسو په دغه مشخص وخت کې لاسونه مینځئ. کله چې دا عمل دوی بار بار تکراروي دا د دوی عادت ګرځي. بیا دا دوی چې کله کور ته راځي دا عمل تکراروي او حتی نور هم د دوی نه بیا الهام اخلي او هم لاسونه مینځي. یو دویم د والدینو سره کار باید وشي. مور او پلار باید په دې پوه شي که ماشوم یې لاس په صابون ونه مینځي دا په اسهالات اخته کیږي، په تنفسي ناروغۍ اخته کیږي، او بله دا ده چې په سوی تغذیه اخته کیدی شي، او بل دا چې دوی ته اقتصادي زیان هم دی، ځکه دوی ماشومان چې مریضیږي دوی مجبور دي چې پیسې ډاکټر ته ورکړي، دوا باندې مصرف کړي. نو کله چې دوی په دې اهمیت باندې پوه شول دوی بیا خپل ماشوم دې تشویقوي، دې ته هڅوي چې د ډوډۍ خوړل نه مخکې او تشنا ته تګ نه وروسته لاسونه په صابون مینځي. نو د استادانو او د والدینو رول په دې کې ډېر زیات مهم او کلیدي ده. دوی باید دا مسؤلیت واخلي.
تاسو خپل د ورځې څو ځله لاس په صابون مینځي؟
د دې په خاطر چې نور زمانه زده کړه کوي، که زه دا کارونه کوم نو بیا زما وینا هیڅ تاثیر نه لري. نو زه کوشش کوم چې د ټول نه زیات خپل لاسونه په صابون مینځم. حتمی د ډوډۍ نه مخکې مینځم، تشناب ته د تلو نه وروسته مینځم، د ناپاک چیز د تماس نه وروسته مینځم، او حتی ما خپل ماشومان هڅولی دي چې دوی د لاس مینځلو په اړه باندې یو وړه ویډیو جوړه کړي. زما دوه لورګانې دي، هغوی تېره ورځ یو ویډیویي کلپ جوړ کړو، خلکو ته د صابون باندې د لاس مینځلو په اهمیت باندې خبرې کړي. هغه ویډیو کلپ ما په یوټیوب کې هم اچولی دی. زما لپاره دا ډېر ارزښت لري. نو په دې خاطر چې زما خبرې په خلکو ښه تاثیر وکړي، زه مجبور یم چې دا عمل د نور نه زیات
خپلې کورنۍ نه اول شروع کړم.
اول د خپلې کورنۍ شروع کړم، او اول د ځان نه شروع کړم، بیا کورنۍ او بیا هم نور خلکو ته.
او ډېره مننه ډاکټر صاحب، خیر حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
د هیواد روان بحراني حالت، د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات او د ټاکنو پر وړاندې ګڼ خنډونه هغه څه دي چې ګڼ افغانان یې په اندېښنې کې اچولي دي. له ګڼو جنجالونو او کشالو له تېرېدو وروسته څو ورځې وړاندې د ملي وحدت حکومت د ټاکنو د کمیسیونونو لپاره کمیشنران معرفي کړل. آیا د کمیشنرانو ټاکنه د سیاسي مصلحت پر بنسټ وه او که د وړتیا له مخې؟ څه فکر کوي، دوی به وتوانیږي چې د ټاکنو پر وړاندې رامنځته شوې بې باورۍ له منځه یوسي او د عادلانه ټاکنو لپاره زمینه برابره کړي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ حقیقت سره خپرونه کې به یې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید راته ځواب کړي. تاسو سره کله وي ستړي مشه مخکې دي چې موږ د ټاکنو د دواړو کمیسیونونو د نویو معرفي شویو کمیشنرانو پر ټاکنې او ګمارنې وغږیږو. مخکې دي غواړو د تیرو کمیشنرانو یا د تیرو د دواړو کمیسیونونو د غړیو په کارونو وغږیږو، د ټاکنو د بهیر او د تاړوند نورو کارونو د یوې څارګري ادارې د مشر په توګه ستاسو له نظره د هغوی کار او د هغوی کاري دوره څه ډول وه، تاسو څنګه ارزوئ؟
ډیره مننه. باید یو څه ووایو چې د افغانستان د اصلاحاتو په برخه کې خصوصا د ټاکنیزو د افرادو ادلون بدلون نشي کولای چې دغه ټوله ادعا د اصلاحات لپاره تکمیل یا بشپړه کړي، او دا هم نشي کولای چې بالاخره دا تضمین کړي چې په راتلونکي به انتخابات له ګواښونو سره، خنډونو سره او ستونزو سره مخامخ نه وي. ولې تر کومه هغه ځایه پورې چې تېر ټاکنې د موږ تاسو له یو لړ ناورینونو او خنډونو سره مخامخ شول او بالاخره پایلې په دغه شرط باندې چې قانون حکم کوو اعلان نه شول یا پایته نه رسېده، نو طبیعتا چې په دغه بنسټونو باندې چې ملي بنسټونو او باید واقعا د ټاکنو هغه قوانین په بشپړ توګه پلي کړی وای د یو لړ بې باورۍ سره مخامخ شول. یو ادعا کېدله چې گویا اوس دا کمیشنران په تقلبات کې دخیل وو یا ځینې تخچیان چې تر سره سولې په کې د عملا دخیل وو. په غاړه باندې تر اوسه پورې هیڅ نهاد او هیڅ بنسټ کوم اسناد مدرک نه دی ویل چې دا وښيي چې کمیشنران دي په تقلبونو کې یا په سیستماتیک هغه بحران کې ډېر دخیل وي، لاس ولري. اما دوه مسلې ډېرې مهمه وي. یو دا چې هغوی ونسو کړی چې دغه د دواړو کمیسیونونو یا په خصوص د ټاکنو دواړو کمیسیون هغه استقلالات په بشپړه توګه باندې وساتي. دوی قانون چې کوم رقم حکم کړی دی چې باید هغه ټولې کړنې، اجراءات، پرېکړې باید خپلواکې وي. ولې موږ تاسو لیدلو چې په ځینو حالاتو کې به دوی د کاندیدانو تر اغېز لاندې راتلل او یا هم خپله دوی ادعا کوله چې په دوی کې مداخلې وي، نو دغه دوی دغه نه توانمندي یا تسلیمېدل دغسې مسایلو ته ښیي چې په د اړخ کې دوی پاتې راغلي.
ولې هغوی ونه شول کړی چې فیصله روښانه کړي او د هغوی دغه دوره یې ناکامه دوره وبلله؟ او که چېرته موږ فکر وکړو، البته ټول افغانان په دې فکر دي چې د روان بحراني حالت رامنځته کېدا یوازینی عاملین چې دي هغه د ټاکنو د دواړو کمیسیونونو غړي دي. په دغه برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
قاطعیت نه درلوده. دوی باید هغه اراده او کړنې باید ډېرې ثابتې وي. په هیڅ مورد کې دوی باید تسلیم شوی نه وي، ځکه چې دوی وظیفه دا وه چې د قانون په اساس باندې خپلې کړنې ترسره کړي. حکومت، د حکومت نه لیبانې نورې سیاسي ډلې، هر هغه ګروپ چې بالاخره غوښتل انتخابات په پایله کې، دوی باید لاس درلودی او د دوی په نفع باندې مسایل ترتیب شوی وای. دوی باید اجازه ورکړ نه وي، ولې تر ډېر حد پر دوی تسلیمېدله. په دوم قدم کې د قانون بشپړ پلي کېدل وو، او کومې غلایقې چې دوی جوړې کړې وې باید هغه په سمه توګه پلي شوی وای. له بده مرغه دوی دغه توانمندي نه درلوده. په ډېر مورد کې د ټاکنو قانون، اساسي قانون، یعنی موږ یو لوی لست لرو چې هغه نقصي وي دي. نو که هغوی د قانون په بشپړ توګه پلي کړی وای، طبیعتا چې بیا په هغه وخت کې دوی ملت معلومات کېدل نه.
ملي وحدت حکومت مشرانو د ټاکنو د دواړو کمیسیونونو لپاره کمیشنران وګمارل او ورمو ورځې د هغوی د لوړې مراسم هم ترسره شول. ستاسو له نظره دغه ټاکنه د سیاسي مصلحت پر بنسټ وه که د وړتیا له مخې؟
پروسه کې تر هغه چې هم دخیل ومه، یعنی پروسه د گزینش یا د غوروي ډېره شفافه وه. په غو کې د قانون هغه کوم یارونه چې په ګوته سوي وو په ټول هغه درخواست کوونکو باندې پولیس وله دې پروسې بهیر کې یو استانه د ټاکنو د کمیسیون لپاره او پنځلس تنه د شکایت کمیسیون لپاره حکومت ته لست ترتیب سو او وړاندې کړل سو. نو پلس کې هغه د حکومت خپله پریکړه خصوصي ولسمشر چې څوک غوره کوي قانون حکم دا کړی و چې باید د ترکیب کې هغه ملي جوړښت او بل اخره جنسیتي ترکیب باید پام کې نیول شوی وای چې تر ډېره حد پر نیول شوی ده. ولې پلس کې نور هم یعنی دونه غښتلي کسان وو پیاوړي کسان وو چې هم د ټاکنو برخه کې د تجربې درلودې هم وړتیا نسبت نور ته په مقایسه سره زیاته وه. ول دا یو سیاسي تصمیم و چې ونیول سو. نو په هر حال د پرېکړې به د وخت قضاوت چې په لخه دا اوسني کمیشنران څومره کولی شي چې له خپل هغه دندو او مسؤلیتونو سره په ښه توګه سرپرستی وکړي او بالاخره کامیاب روزي ملت وړاندې باندې.
په عموم کې د ټولو افغانانو هغه عامه ذهنیت د ټاکنو پر وړاندې یو ډول منفي دی. دوی فکر کوي چې په ټاکنو کې به بیا هم درغلي وي او بیا به هم یوې اخیری او مثبتې پایلې ته نه رسیږي. ستاسو له نظره آیا دوی به وتوانېږي چې دغه بې باورۍ له منځه یوسي او د افغان ملت هغه اذهان چې د ټاکنو د بنسټونو په اړه منفي جامه اخیستې ده هغه به مثبتې خوا ته واړي؟
له نیکه مرغه په دغه لیست کې یو ښه پاین دغه ده چې کوم کسان چې په لیست کې راغلي دي یعنی بې غرض او بې مرضه دي په هغه عامیانه اصطلاح باندې چې دوی په یعنی په غټو پوستونو کې یعنی په غټو موردونو کې دوی ګروپونو ته تړلي خلک نه دي. دوی باید له تیرو تجربو نه پوره ګټه واخلي. ګوري ولې د اوسنۍ کمیسیون یا کمیشنران چې د کمیسیون ځي ولې بدنامه شوه دا یو پوره درس ده. نو که دوی هغه موارد ته چې د کمیسیون د بدنامۍ سبب ګرځي او کوم هغه نتیجې چې خلک ترې تمه او توقع لري په هغو باندې ډیری هغه ارزښتونو ته او اصولو ته پاملرنه وکړي او بالاخره به چاته اجازه ورنه کړي چې د ټاکنو خپلواکي کمیسیون او د شکایتو د کمیسیون هغه اصلي موخه تر پوښتنې لاندې راولي، خپلواکي تر خپل اغېز لاندې راولي، یو نو ثابت او بې باور مدیریت تر سره کړي. دغه به کولی شي چې دوی سم راستو کړي چې بالاخره یو ښه مدیریت ولري، چاته اجازه ورنه کړي چې کار نیک مداخله وکړي. د نهادونو خپلواکي په هر مورد کې یعنی دوی قوي او مستحکم اوساتي او هیڅ فشار ته باید تسلیم نشي. سس قانون حکم کې په موږ شکل باندې دوی مختلف شي طبیعتا چې خلک هم دا څه پایله غواړي.
ما کې تاسو په خپل خبرو کې مویل چې په دغه لیست کې یو شمېر نور وړ اشخاص او په دیورسو کې زینو رسنیو او زینو سیاسي فعالانو هم دا اندېښنه ښودلې ده چې کوم کسان چې ګمارل شوي دي د سیاسي مصلحت پر بنسټ رامنځته شوي دي. آیا فکر نه کوي چې په دغه لیست کې به نور هم وړ او بایستعداد اشخاص وو؟
ما مخکې یادونه کړې چې په دې وطن کې اوازې او اتهامات یو پراخه لړۍ سره ده. هیڅوک د مورد په اسناد ثبوت نه لري. ګورئ په وخت کې چې دا کسان لست ته راغله یعنی دغه پروسه یو سل اته نفر په موږ وخت کې چې موږ لست راوستل دېرش په دې ټاکنو کمیسیون لپاره وو، پنځه سل د شکایت کمیسیون لپاره یو سل اته نفر په لست کې راغله او دوی سره موږ مخامخ مرکې د مطبوعات او د ناظرینو په مخ کې درلودلې. نو په وخت کې هیڅ نو اندېښنه یو مورچ دوی په کوم ډول پر تړلې دي یا په ټاپه پر تړلې دي یا دوی داسې کوم قانوني ستونزه لري هیڅ مورد نه وو. ولیکن چې دوی لست راغلل نو باید لږ نه دغه منفي اوازې او کمپاینونه خپاره شول. فکر کوم په دغه وطن کې چې هغه پوښتنه وي او دغه کسان چې منفي اوازې په ټولنه کې خپروي چې به تر لږه تروریزم نه دی چې هغه بل خره په کې خلک وزل کیږي او په ژوند لاسو کې دغه نوع تروریزم د خلکو ذهنیتونه خرابوي په خصوصا په ملي پروسو باندې. نو پښتانه کوي حتما لودین باید پښتانه سوي چې کوم اسناد دوی د خبرې کوي ول اسناد موجود نه دي فقط هغه اتهامات یو شی باید بوزي وایم چې ځینې دوی په پروسې کې مغرضه کسان دي. دوی کسان پروسې ته نه راغلي په دغه لستونه کې را نه غلل نو طبیعتا دوی به خوشاله نه وي منفي کمپاین وکړي. ولې تر کوم ځای چې موږ ثابته وه یعنی کوم دله پر یا کوم هغه ټپل پر دوی تړل نه دي. زه هیله من یم چې په اخره په دوی په دغه غوروي کې کله چې ولسمشر او نور حکومت چلو کړي خدای نه خواسته دغه نسبت الته را مؤسسه وي نه وي چې یعنی داغ سے تعهد سوی چې احمد په محمود پورې او قلبی په مقصود پورې تړل سوی ملي ماموریت دا ملي پروسه ده او ما غوښتنه هم له کسانو چې منفی کمپنیو کې دادا چې لطفا ملي پروسه خیانت مکوي او همدارنګه د کمیشنرانو دادا چې باید د خلکو غوښتنه ته درناوی کوي او د قانون په اساس باندې خپل دنده ترسره کړي.
وروستۍ پوښتنې په توګه د ټاکنو او نورو اړوند جریاناتو نه د یوې څارګرې ادارې د مشر په توګه ستاسي مشخص وړاندیزونه او سپارښتنې به نویو ټاکل شویو کمیشنرانو ته څي؟
د ما سپارښتنه دا ده چې اول قانون، یعنی په هیڅ مورد کې باید له قانون چوکاټ نه باید ونوځي. دوم، د بنسټونو خپلواکۍ ته باید درناوی وکړي او همیشه به دغه رعایت کړي، که د حکومت سره په چلند کې وي، که مدني ټولنې سره په چلند کې وي، که د سیاسي ګوندونو سره، که د نړیوال ټولنې سره، یعنی په هیڅ حالت کې د کمیشنونو خپلواکۍ باید تر پښو لاندې نه شي. دریم، دوی باید ثابته او توانمند مدیریت باید ولري. خدای نه خواسته داسې نه چې بیا هم لړۍ دونه وشړېږي، که چېرته بیا هم د مدیریت دی پوښتنه راغې، طبیعتا چې بیا هم هر فرد تقلب کی، جهلکاری بکی، او بالاخره عدالت باید تامین کی. په کوم مورد کې چې هر څوک وي، که چېرته له قانون نه کې غزوي، هغه د قانون اصول ماتوي، چې هر څوک په هر کچه وي باید هغه قانون ته وسپارل شي، عدالت وسپارل شي، عدالت تامین شي، چا ښه کار کوو باید مکافات شي، چا چې بد کار کوو مجازات شي. نو دغه اساسي سپارښتنه دي چې دوی لپاره موږ لرو.
کور ودان، تشکر. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا وستاسې لپاره د دې اونۍ حقیقت څه دی پروګرام چې